په خور کې د ورځې 3 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیوبلا غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ اونیس پروګرام پریوښنه سمیز موضوعات ورپوکونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو خبرونه به له اسرار لمه مندو
ممبئی دم خبرنو سرٹ کی وسلہ والا دمر علی پہ اے پی سی مکی یو بل زائی کس پٹا زو وجلے دا پاکستان وزیر اعظم دا زمینداران لپارا دا کیسان پیکج پہ نم دا قرضو ورکولو اعلان کری او سری لنکا دا کرکٹ پہ نړیوال کپ کی افغانستان تا پہ شپک وکٹو مات ورکا اوز دا خبرنو تفصیل وسلہ والا دمر علی پہ اے پی سی مکی یو بل زائی کس پٹا زو وجلے د امیر علی پولیس تھانے او چارواکی مشالې ډوته ویل چې د اے پی او سی دن کې لطیف الله پرون د شپې 8 بجې په کلی کې مخپټ وسلوالو پر ډزو اوجو او برید کون کې لپیخې ورسته تختیدلی د پولیس چارواکو تر مخه د پیخې ابتدایي تحقیقاتي رپورت درج کړ او پلټنی پیل کړی د پاتیرو څلور ساتونو کې په امیر علی کې دوهم هدفي برید دی د اکتوبر په 1 هم په امیر علی کې وسلوالو محمد رفیق نومې کس پر ډزو وجلې وو او حمله کون کې تختیدلی وو رفیق د چرسدی اوسیدونکو وو د چارواکو ځای خلکو په وینا هلته کاروبار کولو تر اوسه چا دغه بریدون ذمہواري نه ده منلې د سپتمبر په 28 هم امیر علی کې یو د فبرې شوه وو وسلوالو د زینب په نامه یو خزه او وجلې او د لیلا په نامه بل خزه یې جوبل کړی و د پولیسو په وینا دغه مرمنې د لکی مروت نورنګ اوسیدونکو کډوالې و چې دغلته یې خیر غوښتو په شمالي وزیرستان کې سږ کال 3 د پیبریدونه شوي چې پکې د قبایلي مشرانو سیاستوالو ځوانانو دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې 50 کسان وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف د زمینداران لپاره د کیسان پیکج په نوم د قرضو ورکولو اعلان کړی شهبا شریف پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې په ټول هیواد کې به کروندګرو ته د 1300 ارب روپو قرضې ورکول کیږي
په روان کال کې به کروندګرو ته 1300 ارب روپۍ د قرضو په شکل کې ورکول کیږي دا د تیر کال له هغې نه 400 ارب روپۍ زیاتې دي زموږ حکومت به دا یقیني کوي چې وړو کروندګرو ته خپل پوره حق ورکړی شي په کلیوالو سیمو کې به په زراعتو کې ښکېلو ځوانانو ته د قرضو ورکولو لپاره مو 500 ارب روپۍ مختص کړي
وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې په هیواد کې د خوراک کمی به هله پوره کیږي چې زری پیداوار ښه شي نوموړي زیاته کړه چې د سیلابونو له وجې پر 40 لک اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي نو ځکه وړو زمیندارانو ته په قرضو کې د سهولت ورکولو لپاره یې څه باندې 10 ارب روپۍ مختص کړي دي او د په خبره د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته به له سود بغیر قرضې ورکول کیږي د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمۍ څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا $10 تاوان رسولی د پاکستان پوز ادا کوي چې په بلوچستان کې د هدفي عملیاتو پر مهال د 2 سرتیر او 4 وسلوال وژل شوې دي په کوټه کې د پوز مطبوعاتي ادارې د بیان تر مخه دغه عملیات پروند د بلوچستان د شهرګي په کمان پاس سیمه کې ترسره شوې چې په کې درنه وسله هم برامد شوې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پرون په بیان کې پر دغه عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې د بلوچستان په شهرګي کې د عملیات وروسته له هغه شوې چې روان کال د جولای په 12 سما د بلوچستان په زیارت کې نصرګند وسلوالو په خوانی لیفټننت کرنل لایق بیگ مرزا او د ترزوی وچلو بلوچستان لیبریشن آرمی د غبري ذمہواري منلې وا لایق بیگ مرزا په کوټه کې د پاکستان د پاوس تر کنټرول لاندې د کورونو یا ډیفنس هاوسینګ سکیم څارنه کوله په شهرګي کې د ورستۍ عملیاتو په اړه کوم وسلوالې ډلې تر دې دمه سند ویلي عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د امن لپاره به لاریون پیلوي پرون د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد په نیشنل پریس کلب کې د ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې پښتون قومي اتحاد بعد د نومبر پر 4 د امن لپاره لاریون کوي امل ویل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خرابه ده او صوبایي حکومت یې په کنټرولولو کې ناکامه ښکاري او زیاتوي طالبان په سوات او ځینو نورو سیمو کې د صوبایي وزیرانو نه بتي اخلي په پښتون قومي اتحاد کې عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون ژغورني غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام مفی او یو شمېر نور ګوندونه او ډلې شامل دي. د پښتونخوا اتحاد په وینا په دې مارچ کې بعد ټولو سیاسي ګوندونو غړي، تاجران او عام ولس شامل وي او غوښتنه یې یوازې د امن ده. تر دې مخکې هم د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره جرګې او مظاهرې شوې دي. بلخو د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې امنیتي ادارې بیدار دي او وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي. پرون د اکتوبر پر یو دیرشمه د پلازمینې کیف په ګډون پر یو شمېر اوکراینی ښارونو د روس لخوا میزایلي حملې شوې دي. دا براسې حال کې دا چې کرملین د اوکراینی ولس د مزاحمت د ارادې د کمزوري کولو په هیله د هغه هیواد پر مهم انفراسټرکچر خپلو حملو ته دوام ورکړي. روس له څو اونیو راهیسې د اوکراین د انرژي او پرزل نورو ولسي ودانیو میزایلې، ډرون او د توپخانو حملې په داسې مهال کوي چې اوکراین په ځوابي بریدونو کې روسي عسکر له شمال شرقي سیمو ویستلي او دوی شرقی او جنوب شرقی سیمو ته په شاتم بولي. بلخوا غربي او اوکراینی چارواکو ویلي چې د خپل اتمشتنی یرغل د ناکامه کېدو او د ماتې امکاناتو زیاتېدو وروسته کرملین د اوکراینی ولس ته ماتولو په هدف د دوی د یرولو او کمزوري کولو په لټه کې دي. او سریلانکا د کرکټ په نړیوال کپ کې افغانستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د استرالیا په برزبن کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ. افغان لوبډلې په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 2340 منډې جوړې کړې. سریلانکا د افغانستان لخوا ورکړې هدف په 19 اور کې د 4 وکټو په زیان پوره کړ. تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبې د باران لوجې نوې شوې او په یو لوب کې یې له انګلند ماته خړلې و. په اسټرالیا کې د شلو ورځې کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر 14 ورځې هي روانې دي او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر په 13 وشي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مولې اسلام من د وره د لوسپره شروع دونکو رپورټونو ته د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا نواز شریف چې دا مهال په لندن کې دی ویلي وزیر اعظم میا شبه شریف باید د عمران خان هیڅ یو غوښتنه ونه مني. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دی هم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی، د اکتوبر پر 1 د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویلي نواز شریف د پاکستان ریاست له زورورو حلقو سره په رابطه کې دی او غواړي وطن ته د ستنېدو لپاره له هغوی سره یو جوړ جاړي ته ورسېدي. تحریک انصاف ګوند د آزادي مارچ په نوم لاریون 13 د پنجاب ګوجرانوالۍ ښار ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن هم هلته پړاو کې. په دې اړه تفصیل اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم میا شبا شریف ته ویلی دی چې عمران خان ته د مخپټی لارا ور نکړي. د اکتوبر په یو باندې دیر شمه په خپل ټویټر پیغام کې نواز شریف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په ګوته کړو او لیکلی دی چې عمران خان د لس لکو خلکو د راغونډولو دعوی کړی وي خو تر اوسه یې 2000 کسان هم لانګ مارچ ته نه دی راغونډ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سلوارم ورز د پنجاب سیمه کامون کی نه پیل شوی سفر 13 پا د ګوجرانوالا سره نږدې پای ته رسیدلی او لانگ مارچ باندې ټول ورز په ګوجرانوالا کې جاری وی. د اکتوبر په یو باندې درشمه ګوجرانوالا کې لانگ مارچ ته خپل وینا کې عمران خان او ویل لانگ مارچ با اسلام آباد ته په هر حال کې راضی. عمران خان په حکومت او نواز شریف باندې نیوکه وکړه او ویل چې نواز شریف ان ار او کول غواړي او بیا پاکستان ته راضی. عمران خان زیادہ تکڑا
وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور طاقتور حلقوں سے این آر او لے گا اور پھر وہ جوڑوں
کے غدا گمان نہ لری چی یو زلبیا با دا زورورو سرا سودا وکڑی او این آر او نپس پا نیغ ملک تراشی. نواز شریفہ زما کوم ستا درا تک انتظار کوی او نواز شریفہ حسنا چی زمونگا مارچ اوی نے او پلیٹ لیستے کمشی او بیا نارو غشی. په بل اړخ د اکتوبر په یو باندې دیر شمه اسلام آباد کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې عمران خان لوجې د بیرنو ملکونو سره د پاکستان تجارت ختم شوه دی. احسن اقبال زیات کړه چین هر وخت دا ویلی چې مونگا دا سی پیک للاره پاکستان اقتصادی زون جوړول غواړو خو د بدمرغه په د تیر سلور کالو کې د دینه سره ګټه پلاس نکړه شو او سلور کالا ضایع شول. اوس مونږ کوشش روان کړی دی چې دا رفتار لګ نور هم تیز کړو.
اس رفتار کو تیز کیا جائے.
یاد دوی چې عمران خان دا اکتوبر په 28مه د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره عامو انتخاباتو اعلان کول غوښتنه کوي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د لا نورو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان یو مشر د اتوار په ورځ د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ته ویلي په دې هیواد کې سیلابونو په لویه کچه تباهي کړې او ځکه نو د بشري مرستو لپاره یو سل درې او یا 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف تر څنګ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنې کړې دي. د شبیر احمد جان په رپورټ کې یې تفصیل اورو.
د جنوبي ایشیا لپاره د یونیسف ریجن ډایرکټر جارج لوریا ایډ جی وای چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو ضلعو ته د خپل لاړو او وایي چې سیلابونو ډېر په غټه کچه زیانونه کړي دي چې پکې د مالي زیانونو علاوه د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ شتون لري، فصلونه خراب کړي دي، کروندګر، سکولونه، ټول خلق او د ژوند هر میدان یې ډېر اغیزمن کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ښېګړې او بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال عمران ټکر مشال لیړو ته وایي چې که ترهګروي او که قدرتي افتونه نو د ټولو زیاتره ماشومان او زنانه اغیزمنې وي، نو باید نړیوال ادارې او ملکونه په دې سخت وخت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په وخت مرستې وکړي.
د ماشومانو د سکول یا د تعلیم د حصول ضرورت او د هغې د خوراک څښاک او د پروټیکشن د تحفظ چې کوم ضرورت وي هغه په مکمل توګه باندې ډیمیج شي او دې نه علاوه هغې نفسیاتي طور باندې هم ډیر متاثره شي. نو په دې ټولو اړخونو ته چې بیا وګورئ نو په دې باندې بیا د کار کولو ډېر زیات بنیادي ضرورت دی چې د هغې ریهیبیلیټیشن هم وشي او سره سره هغې تعلیم ته همزي څنګه چې بدافات او مخکیت لل او د کل نه علاوه په دې حالاتو کې د خوراک کم ضرورت ته چې اغي د غذایی قلت شکار نشي د دې آفاتو په نتیجه کې کومارې ډېرې زیاتې نو طبي سہولیات چې نو هغه ډېرې زیاتې اړتیا شي.
جادلاریا ایډ جی وای چې د اتیو څخه زیاتې اولسواله سیلابونو لامل لوی ننګونو سره مخ دي په داسې حال کې چې لټول ټل یو سل درې او یا میلیون ډالرو څخه زیات دوی اړتیا لري چې پکې د سلور دیش میلیون ډالر نه زیات غذایی قلت لپاره، د صحت او روغتیا لپاره 15 میلیون ډالره، د پاک اوبو لپاره 85 میلیون ډالره، د ماشومانو د ساتنې لپاره 11 میلیون ډالره، 23 میلیون ډالره د تعلیم لپاره او 11 میلیون ډالره د بیړني چمتووالي لپاره پکار دي. د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک کوآرډینیټر تیمور کمال چې د صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروانې کړې دي او دغه سیمو کې ګرځېدل هم دي وایي چې موجوده وخت کې پاکستان دغه بهر ملکی مرستو ته ډېر اړتیا لري ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې یو خوا کې غریبي ده نو بل خوا سیلاب دوی ډیر اغیزمن کړی دی.
دا پشپګیستم اگست چې کوم سیلاب رالیو په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې او دا سمره ضلع سمره خلک چې متاثر شوي په دې کې کومو ګورو زیات تر چې کوم دی کلونه هم متاثر شوي دي. دې سره سره چې د صحت کمی هسپتالونو کم دغه هغه هم ورسره ډیر زیات متاثر شوي دي. په دې وخت کې چې کوم یونیسف د پاکستان لپاره په دې شوبو کې کم ډونیشن اپیل کړی دی پکار دا چې دې سره مرسته وکړي شي او دغه مرسته بیا ډایرکټ چې کوم دغه متاثر خلک دي عادی ته ډیرو رسول شي.
د یونیسف مشر جاتوی چې 9.5 میلیون ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او د سیلابونو لامل شوخه دروي زره سکولونه یا ویجاړ شوی دي یا زیانمن شوی دي. د نوملاند هم یونیسف په یو رپورت کې ویلو چې په میلیونو ماشومان او خلک دغه سیلاب ځپلو سیمو کې د غذایی قلت هم ښکار دي. کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر وو. دا ماشومان یا خو د غربت له وجې په مزدورو بوخت ول یا یې له کورونو سره نږدې تعلیم اسانتیاوی نوی موجوده دی. صوبائی اسمبلی غړی میرکلام وزیر د اسمبلی ته ویلی چې د پښتون یعنی د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته ویلی چې له دې شمېر څخه لس لکه د زمشو ضلعو حق دی. نوموړي اسمبلی ته درخواست کړی چې پر دې مسله بحث او د حل لپاره لارې چارې باید ولټول شي. د تعلیمي چارو پوهان، د سکولونو استادان او ځینې فعالان وایي دوی کوښښ کوي چې ماشومان سکولونو ته جلب کړي، خو د پام وړ شمېر هغو پلرونه بیا په دې برخه کې مرسته نه کوي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ اورو. خو دا هم باید ووایو چې صوبایي حکومت ویلي سږکال یې شاوخوا اته لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او راتلونکي کال به دا لړۍ نوره هم پسې تیزه کړي.
د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبای سملی غړي میرکلام وزیر ویلي د زمشو زلو لس لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د میرکلام وزیر په سملی کې دې مسلې ته د پام را ګرځولو ورکړل شوی درخواست هم د بحث لپاره منظور شوی. نوموړي په دغه درخواست کې زیاته کړي په ټوله صوبه کې و څلوېخ لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. میرکلام وزیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په 1 ماښام په خبرو کې ویلي د خاریو سکولونه خو آباد دي، کلیوالو سیمو کې سکولونو ته ماشومان ځکه هم نه ورځي چې هغه ځایونو کې ورته سهولتونه کم وي، لکه استادان یا خو کم وي یا غیر مقامی استادان او استادانې سکولونو ته پورته کې مشکلات لري.
او د درې نه د 15 پورې په دې مانس کې یو سکول جوړیږي، په هغې باندې د 3 نه واخله د 15 پورې روپۍ هم لګي. نو دا که مونږ دا شره وګورو چې 40 ماشومان خو یوز بهر دي د سکولونو نه، نو په دې کې که د سکولونو زمونږه وګورو ورته نو مونږ په کال کې یا 100 سکولونه جوړوو یا 150 جوړوو چې ډېر زیات هم وو، خو 200 سکولونه اوس په 200 سکولونو کې به ته څومره هلکان یا جناکي کنټرول کې چې سکولونو ته راشي، او دا چې کومه شره ده نور هم آبادي ډېره په تېزي روانه ده زیاتي.
نوموړي دغه معلومات د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې په 2021 کې د شوي سروې نه اخستې. د میرکلام وزیر په درخواست کې لیکل شوي سکول نه د بهر زده کوونکو عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي چې 9 لک پکې جنکۍ هم شامل دي. درخواست کې زیاته شوي شمالي وزیرستان کې 68% ماشومان سکولونو ته نه ځي، باجوړ کې 3%، جنوبي وزیرستان کې 1%، مهمند او په خیبر کې 1.5%، کورم او اورغزو کې 40% ماشومان او ماشومانې سکولونو ته نه ځي. نو پلرونه خپل بچي سکولونو ته ولې نه لیږي؟ د خوایزو مومند یو مزدور کار سهرګل ماشال رډیو ته وای
بچی مشتار یو غریب ما تا سکول ته نه لیږم، مدرسو ته لیږم، او د علاقم د سیراقه دی کاروبار نشته دی پوه شول، دغه د وژنې د غریبۍ د وژنې مدرسې ته لیږم سکول پینه یم اوسه مینه کی.
زیاتره خلک چې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي نو وای د خراب معاشي حالاتو د وجې دوی خپل بچی هم د ځان سره او یا کوم هوټل او په نورو ځایونو کې په مزدورو لګولي. هغه وخت چې د سکولونو د داخلو مهم شروع شي او د سکول استادان کور په کور ماشومانو پسې ګرځي نو خلک ورته څه وای. د پېښور کوهاټ روډ د یو سرکاري پرایمري سکول مشر استاد ذوالفقار علي اوان مشال رډو ته وای
چې کار روزګار نشته او زیاتره د ماشومان د کار مارته لیږي. ما خام د سرولي چې موږ څه وخورو او ډېر زیات مشران چې کم دي زیاتره پلاران زیات بیماران دي د ګرځېدو مردېدو نه، نو دا هغې دا مین هم کار کوي او دا ماشومان هم کار کوي.
جاوید علي خان د اقوام متحدې د سازمان یونیسکو په مالی مرسته مهمندو کې هغه ماشومان چې د سکول نه به بهر وو سکول ته به یې راوستل، نن وختونه هم دغه کارونه په خپله مرسته کوي.
د ماشومانو د والدینو سره د ملاقاتونو په ذریعه باندې او په هغې کې د خبرو په ذریعه سره د تحریک پیدا کولو په ذریعه باندې هغې مونږ راولو. د دغې نه علاوه مونږ په سکولونو کې چې کوم کله به ماشومان سکولونو ته راځي نو هغې له مونږه څه لږ غوندې کې انسینټیوز ورکو، سامان وله ورکو چې په هغې کې بیګونه شامل دي، په هغې کې سکولونو دپاره لږ غوندې کې فیسیلیټیشن چې د استاد دپاره کورسۍ ورکو.
د ستمبر 20 د ایسوسیټډ پریس پاکستان یو خبر په بیلابیلو اخبارونو کې رپورټ شوی. خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی ویلي تعلیمي محکمې شاوخوا 93 ماشومان په روان داخله مهم کې په سکولونو کې داخل کړي دي. دغه داخله مهم د اگست اولنې نیټې نه د ستمبر 13 پورې روان وو. نوموړي زیاته کړې وه د سحر او ماښام شفټونو او یا برخه تعلیمي نظام د لاندې داخلي هم روان دي او دوی غواړي هیڅ یو ماشوم بې تعلیم پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماښام تر شپګو
په سوات پریس کلب کې د خصوصي ماشومان لپاره پلرونو او د سیمې مشرانو یوې خبری غونډې ته ویلي چې د ماشومانو لپاره د ملکن په کچ په یوازیني سکول کې اسانتیاوې نشته. دوی د اکتوبر 1 په دغه خبری کانفرنس کې زیاته کړې چې د سوات منګوري په سکول کې 15 ماشومان زده کړې کوي، خو یوازې یو استاد لري او د هغو ماشومانو سکول ته د وړلو راوړو بندوبست هم نشته. د ماشومانو پلرونو همداراز ویلي چې د سکول چلولو لپاره خپله پیسې غونډوي. بلخوا په سوات کې د ولسی خرهګړې ادارې یو مشر مشال اډو ته ویلي چې د محکمې اعلی چارواکي د سکول حالت او د هغې له ستونزو خبر کړي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې د خصوصي ماشومانو پلارانو سره د ماشومانو خبرې غونډې ته ویلي چې 1.5 کاله وړاندې منګور کې د ملکن ډیویژن خصوصي ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی کوهیسار سپیشل ایجوکیشن سنټر کې د ماشومانو لپاره مناسب اسانتیاګانې د 13 کالو راسې نشته. خبرې غونډې ته د شنګلي اوسیدونکي شوکت حسین چې خصوصي ماشومان هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
دا زموږ د ملکن ډیویژن دا چې په دې کې د شنګلي په دې کې د سوات د تیمرګری او د دیر د بونیر ماشومان پدې کېشته. دا اداره چې دا ترنن تاریخ پورې د دې بولډینګ نشته. پدې کې ټوټل تعداد 285 ماشومان دي. په 285 ماشومانو پسې صرف یو ټیچر دی. دا اداره د سکول په کلاس فور ملازمینو باندې چلیږي او دا اداره زمونږه د پی ټی ای چې کوم دی پیرنټس ټیچر اسوسییشن دا مونږه په تعاون باندې دا مونږه چلو. مونږ دلته په سواد کې ګرځو چندې کوو.
خبری کانفرنس کې شریک د تندورډاک طارق محمود چې درې ماشومان دي خبرې نشي کوله وایي چې خصوصي ماشومان ته خصوصي پاملرنه پکار وي او کوم خصوصي ماشومان چې په کور پاتې وي نو مسلې جوړوي.
د ماشومان د دې چې لکه کور نسی نو دی هغه سای کی طرف دزي او بیا مطلب شر شاتار لوخه مت کړه یو شه مت کړه برشه کپلې شلولې لکه هغه کې برداشت نه بیا دی مطلب سپیشل دی د خبرو څو پويږي نه او دی خپل خبره بل تک ول غوړي او هغه مطلب پای باندې هغه کس نه پوي په خپل باندې بدون غوسه شي چې هغه بیا د خپل مرزي چې څه کوي نو کول شي او د مور په خو مجبورای او هغه بیا مطلب دغه باندې هر څه کې نقصان کیږي خو باندې برداشت کوي چې وړ په خپل کې ملو شو او یو بل بول د چیرې واقع په دنیا کې ځخال زوم به نورم شته نو سبب دا تسری ده پرمند لو
چارباغ سره تعلق لرونکو کې سی پولا چې ور سره دوه مازوران ماشومان هم دي مشال ریډیو ته وای چې کچره داسې ماشومان روزنه اون شي نو دغه په خاندان او معاشري بوج شي.
د ماشوم چې سبق وې د تعلیم وګ د دنه مخ کې افسر جوړې دی شي د مخ کې ځان لکار غول شي د هنرز د غول شي د لپاره سکول داسې دی لکه مثال کې یو جنت نو د دې ماشومانو د خصوصي د غوګړې شي او د سکول د پوره پروګرام وګړې شي او د دې د استادان د پوره کړې شي کنه د دې لپاره به مونږ بیا غټ احتجاج کوو.
د خصوصي ماشومان ادارې کوې سار چلوونکي مشر او سوشل ویلفیر سواد ډایرکټر سلیم زاده په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خصوصي ماشومان سکول کې اسانتیاګانو ورکولو پوره کوشش کوي.
دا خو یو خصوصي سکول دی، د دې لپاره موږ کوشش کړی دی کوورلا او د کم پیرنټ چې سګی لیک شکوي نو هغه موږ کوشش کوو چې را حل کو. خو ځینې خبرې داسې چې مطلب دا دی هغه موږ نشو حل کولای. نو خدا فرنس کانفرنس خدا چې باقاعده د دوی کم ګیله چې هغه زیونی سي نو موږ مخالف نه یو. ان شاء الله سکول چې دی هغه ټیک ته روان دي، اکټیویټیز هم روان دي او ویکنسیان چې دی نو هغه ډایریکټریټ والو چې را دا به ان شاء الله موږ ډیزل چې دی نو هغه فیل کو.
د سواد خصوصي ماشومان سکول پاړه د ماشومان پلاران وای چې دوی بیا بیا د اعلی چارواکو سره په دغه لړ کې رابطه کړي، حکومت ورته پام نه کوي. کچره په یو هفته کې دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو سره د ماشومان به سړکونو ته راوځي او احتجاج وکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څوای د دې هر صد اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته خوږی رودونکو د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو ورسته په لومړي ځل قبالي ضلعو ته د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې د دوی اختیارات غځېدلي دي. دوی په جمرود کې یو دفتر هم اوس لري. د ادارې یو مشر افسر د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته ویلي چې اوس په د خیبر خلک د ګاډو رجسٹریشن ټوکن ټیکس او د جائیداد د انتقال لپاره نور ځایونو ته نه ځي، بلکې په دې ضلع کې به په اسانه دا کارونه کولی شي. ځایي خلکو د دې سہولت ستاینه کړې، خو وایي په کار ده چې هغه ټول سہولتونه دوی ته هم ورکړل شي. لکه چې وار له مخه د دوی په خبره د صوبې د نورو ضلعو اوسیدونکي برخمن دي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر ضلع اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې افسر محمد خالد د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به د دغې ضلع خلک د ګاډو رجسټریشن ټوکن ټیکس جمع کولو او د ګاډو د انتقال اسناد جوړولو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته نه ورځي، بلکې په لومړي وار دا سهولتونه په جمرود کې پرانستل شوي دفتر کې ترلاسه کولی شي.
دا رومبه دفتر دے دے ایکسائز چی آغا مکمل طور مانے دا گاڑو رجسٹریشن کے دلتا دا گاڑو ٹرانسفر او دا ٹوکن ٹیکس چی دے آغا منگا جمع کو تاسو وګورئ نو دا یو ډیر غټ سہولت دے چی صوبائی حکومت دی مرگ ڈسٹرکٹ کے ورکڑے دے دلتا چی سمر ٹرانسپورٹ رانو خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹ ران یا بے پیخور کی رجسٹر کول یا نور ضلعوں کی اگیت یہ بلا مسئلہ دے انکم ٹیکس ہوں، چونکہ پورے دل تو ہو انکم ٹیکس نشتا نو اگی بچی پیخور تلاڑو ٹوکن ٹیکس پہ کہوں نو اگی نبا انکم ٹیکس ہوں اگی آغستو.
د خیبر زلی یو فعال عرفان پردی وای چې د گاډو د رجسٹریشن د سہولت خوشاله دي، خو په کار ده هغه نور ټول سہولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي.
د ضلع خیبر خلکو ته ډېر تکلیف و چې پېښور لبه ترل، ځکه چې په دې زیاتره ضلعو چې کوم ایکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفس کې کیږي. هلته به پورا په قطار کې ودرېږي، ګنټو ګنټو انتظار به کولای. اوس په جمرود کې دا د ټول لغټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته، ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی. او په کار ده چې په مرج اضلاع کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجسټریشن سره سره د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم خپل هلې ځلې شروع کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی. هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکي وایي هلته کالورا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې. دوی په خبره تر اوسه د یادې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو د دې ولایت د روغتیا څانګې مسؤلین دا کوي چې د پر وخت اقداماتو په نتیجه کې کالورا ناروغي تر ډیره کنټرول کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو دوو میاشتو د کولورا یا د نس ناستې ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړوي
دا مرض تقریبا 2 میاشتې کیږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض لګېدو سره مرحلت وکړه. مرض تداوی لپاره هلې ځلې خو کیږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نس ناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤول ډاکټر عطاالله ساپي ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسه په خپل وخت سره د امریختیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او دبلیو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال کې د کلورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کلورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
مشال ریډیو اردوونکو د دې د زمونږ د نړیوالو خبرونو مهم هغه تورو ما مسلوالو د میرلی په ای پی سیمه کې بل ځای کس په ډزو وژلې. د میرلی پولیس پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د ای پی اوسیدونکي لطیف الله بیګا د شپې 8 بجې په کلی کې مخپټو وسلوالو په ډزو وژلې او برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلې دي. پولیس ویلي چې د ابتدایي تحقیقاتي رپورټ درج کړی او پلټنې پیل کړی دی. بل خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زمیندارو لپاره د هیواد د زمیندارو لپاره د کسان پیکیج په نوم د قرضونو د یو پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل په ټول هیواد کې به کروندګرو ته د 1300 ارب روپو قرضې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت ویلي سږکال د بارانونو سیلابونو له وجې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 1.5 ارب ډالره تاوان رسیدلی دی. اوس پر راشو 19 پروګرام د مشال ریډیو مجلې ته. د دې اونۍ په خپرونه کې د عبدالرحیم مجذوب د تلین د برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ د ویاړ غونډو په اړه رپورټونه او د زما د داغستان کتاب د بلې برخې ژباړه اوریدای شي. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونه په پیښور کې د وتلی شاعر ارواخه د عبدالرحیم مجذوب د لومړی تلین پاړه معلومات ترکو. خراسان ادبی کاروان په ژوب کې د دوه سپیسلی دوه ویاړلې تر سر لیک لاندې په ستاین غونډه کې د برملا خان برمول او عبدالسلام کاکړ پر ژوند او فن رڼا واچوله او د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته د زما د غستان یو بل برخه هم ژباړلې ده. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. اکتوبر په 28مه په پیښور کې د ارواخه د عبدالرحیم مجذوب لومړی تلین ول منزل شو. په دې ادبي غونډه کې خغلی مجذوب ته په نظم او نثر کې د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې. پوهانو ویل چې عبدالرحیم مجذوب په پښتو شاعرۍ کې د وی جلا لارې لاروي او په ځانګړي ډول د نظم لیکلو په میدان کې داسې تجربې کړې چې تر هغه مخکې په پښتو شاعرۍ کې ساری نه لیدل کېده. وتلی لیکوال او سیډونکی ډاکټر محب وزیر چې په غونډه کې فعال برخه لرله موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا غونډه چې د نوموړي لیکوال ارواخاد عبدالرحیم مجذوب نړومبی تلین په سلسله کې وشوه. د دې صدارت د مروتو د سیمې نامتو محقق او افسانه نگار لیکوال خاغدی ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو او مشرے د ملما په کورسی باندې اور سره هم د مروتو د یو د سیمه یو بل ډیر نامتو نوم شاعر لیکوال پروفیسر قاسم محمود صاحب ناستو په اعزازی ملمنو کې اور سره نور د پختونخوا نوموړي کسان چپاغه کې نور لمین یوسفزے ډاکټر زبیر اسرت عباسین یوسفزے او دارنګ نور یوشمر کسان موجود ول. د دې غونډه کې مختلفو کسانو چې لکه کمشنر شرم احمد خان مومند نور لمین یوسفزی پروفیسر گلزار جلال او دس نور کسانو یاد شو کسانو بغیر د دینا پرتا نور هم س کسانو خپل خبرې واورولې د عبدالرحیم مجذوب په حوالے سره خپل خاطرې بیان کړې د غوی د فن او د شخصیت په اړه یہ خپل نقطه نظر وړاندې کړو.
ډاکټر محب وزیر وای پوهان په دې خبره یو خلول چې عبدالرحیم مجذوب د جدید دور د تخلیق شوی پښتو ادب یو ستره نامه ده او لا هم د دې خبرې اړتیا ده چې د هغه آثار لا نور وسیړل شي.
او دا بنیادی طور په دې غونډه کې دا وښودل شول چې عبدالرحیم مجذوب د پښتو د جدید ادب د جدید شاعرۍ په یو نامتو نوم دی او په دغه زنجیر کې یو ډیر اهم کړی ده او ټولو ګډونوالو په دې باندې تشویش هم ښکارا کو چې عبدالرحیم مجذوب په حقیقي اول توګه لامو دریافت کړی نه دی او په ژوند هم چا دومره په نه پاهوی کار کړی وو او نه په هغوی دومره څوک پوهېدلی وو او نه خو هم د مرګ نه پس. نو د یادولې وړ دا ده چې په دې غونډه کې د پېښور غوندې مصروف ترین ښار او بیا دا غونډه د اکیډمي ادبیات چې کوم دفتر دی په حیات آباد کې چې حیات آباد تاسو ته پخپله معلوم دی چې د ښار په یو څنډه باندې پروت دی او دلته د عامو خلکو د عامو اوریدونکو یا د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو تګ را تګ د حیات آباد ته ډیر ممکن نه وي، ډیر لرې پروځي په دې ګرانه ګرانۍ کې او بیا په داسې ورځ چې د چوټې ورځ هم نه وي لکه دا د جمعې ورځ ده. نو بیا هم په حال مکمل ډک وو او تر اخره پورې خلک ناست وو او د خلکو هغه تند محسوس دا او د عبدالرحیم مجذوب سے به مینوال یا د مجذوب سے به اهمیت د دینخ کار کده چې دا خلک ډیر پسندیدای سره سنجیدګی سره ناشتی دا خلک یې اوري او دا خلک په مجذوب سے باندې ځان په اول په غواړي.
محب وزیر زیات تکړه چې عبدالرحیم مجذوب د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او د انګریزي ادب د ځینو شاعرانو لارې تعقیبول او په پښتو کې پکې تجربه کولې.
زما په خیال د بنیادی طور خو د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او په جار ناره ویلې چې زه د انګریزي د اخرانو د چکم د رومانټیسیزم د دور اهم سلور شاعران دي، بایرن، کالریج، کیٹس، شیلے، ورڈسورت، ایون چې پنځه شاعران د دینه متاثر هم یم، د دینه مې اثر هم اخیستې دی او په دې ټولو کې به دې پخپله وایي چې زه د شیلے نه ډېر زیات متاثر یم، ځکه چې د شیلے په شاعرۍ کې چې کوم باغیانه پن دی هغه باغیانه پن هغه باغیتوب د مجذوب سره هم موجود دی. پښتو کې د دوی سره هم پله یا په هم قدم چې کوم روان دي هغه دوه کسان نور هم شته، هغه کې یو د غنی خان او بل د اشرف مفتون. خو په دې دریو کې هم بیا د هر یو خپل یو ځان ځان رنگ شته دی. زما په خیال د غنی خان چې کوم باغیانه پن دی یا رومانټیسیزم دی هغه یو ډېر په پیک باندې دی، یو ډېر په هغه یو شدت پکې ډېر زیات دی. داسې د اشرف مفتون والا چې کوم باغیانه پن دی یا باغیتوب دی هغې کې لږ لږ کمی د روحانی انداز ز فکر موجوده ده. مجذوب صاحب کمال دا کړی دی چې مجذوب صاحب دا سیزون رومانټیسیزم او خپل ترقی پسند فکر او بیا د تصوفی چې کوم افکار دي د دې ډېر لوی امتزاج ساتلی دی او دا درې وړو د امیزش د وجنا د مجذوب صاحب یو داسې نرم یو داسې مترنم غنایی سب په وجود کې راځي چې زه وایم چې دا د مجذوب صاحب ځانګړتیا ده.
دا و ډاکټر محب وزیر چې دروخاد عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین د غونډې حال هم راکړ او دای هم ویل چې مجذوب د جدید دور د ادب یو ستر نوم دی او لا هم د دې اړتیا ده چې د نوموړي د کار او زیار په حق لا سیړنه وشي. پښتانه اوس یوازې خپل تللي غمی نه ستایي، د ژوندو هم په ژوندوني یادونه کوي. خراسان ادبي کاروان د خپلو غونډو په ترڅ کې دا ځل د دوو اوس مهالو یاد وړ لیکوالو لمانځنه وکړه. د اکتوبر په 23 په جوړه شوې دغه پرتمینه غونډه کې د ښاغلي برملا خان برمول او د ښاغلي ملک عبدالسلام کاکړ په ژوند او کار پوهانو مقالې واورولې. په غونډه کې د ځایي لیکوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا نه ورغلو ادیبانو هم ګډون وکړ او ځینو یې مقالې هم واورولې. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د دې ادبي سیمینار په اړه یو راپور جوړ کړی چې میلمنو ته د خراغلاس په پیغام پیلېږي.
دوه سپیڅلی، دوه ویاړلی، تر دې سرلیک لاندې د خراسان ادبي کاروان ژوب لخوا پر 23 اکتوبر په ژوب کې د یادې سیمې د دوو لیکوالانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ په درناوي کې و ورځنۍ ستاین غونډه تر سره سوه چې یو شمېر لیکوالانو د نوموړو پر ادبي خدماتو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. دې ستاین غونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر ښځینه او نارینه لیکوالان او شاعران وربلل شوي وو. د یادې ستاین غونډې یوه برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رضا محمد رضا د دې ستاین غونډې په اړه څه داسې وایي.
دې هغه ته ډېر لوی دادو تحسین وړاندې سو، د دوی د دې خدماتو، د دوی د دې قومي تاریخ د رول، د دوی د لیکنو، د دوی د شاعری، د دوی د نظمونو، د رباعیاتو او د دوی د دې ادبی قربانی او خدماتو ډیر زیات ستاینه وسوه. په دې کې ډیر شیشه مقالی وړاندې سولې او اوس پر مخ باندې سیدی هغه به د ادبی تنظیم سیدی هغه به د دې مقالو بیا پر مخ باندې چاپوي هم او دې ته ډیر لوی داد وړاندې سو دواړو لیکوالانو ته، برملا خان برمول ته او ملک سلام او رمزي کاکړ ته. نو دا یو ښه تاریخي پروګرام وو او د کې ډیر اوریدونکو هم ډیر راغلي وو، د سیمینار برخوالم ډیرو او ډیر خوندور او ډیر ښه منظم پروګرام وو. سنګل راغلی وو، نور د دی واک تنظیم ډیر نمائنده زموږ خوندې راغلي، بچانې راغلي وو او ډیر ښه باید نمائندګي هغه وسو. مقالې سنګل وړاندې کړل او نور هم نور لمن صاحب وړاندې کړل او بیا په دې کې ګوا نورم د مقامی طور کم څوک او هغه خلګو وړاندې کړ، ما خپل وړاندې کړ رضا محمد رضا او نور هم ډېر خوندورې مقالې وړاندې کړې د دې لیکوالانو په حواله باندې.
د دې غونډې برخواله او د واک ورزنګړې بختور کلیواله وایي چې په دا ډول غونډو کې ګډون سره زده کړې کیږي. دا غیب خبره چې باید د نوې کول لپاره دا ډول غونډې ډېر وسی.
له دې ادبي سیمینار زه هم ډېر شانس د کړل، موږ ډېر شانس د کوو. ادبي سیمینارونه په کار دي چې نور هم جوړ سي، دار روان نسل د بارد از موږ د خويندو د بارد از موږ د ځوانانو د بار. منن په سیمینار کې موږ په علم کې هغه شان اضافه سوي دي، موږ هغه شانس د کړی دي سي ز مطلب ز اوس خبره جام سي او شاعر لیکوال مطلب ډیر زیات شوی بزون کې
ځوان شاعر او لیکوال شیم خان کاکړ، د لیکوال برملا خان برمول او لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ پړه څه داسې وایي.
پښتو ادبی تاریخ کې دوی چې کوم دي د معاصر ادب اول بنسټګرو کې یادېږي. د دوه سپینجرو چې کوم دي دوه کتابونه لري، یو د ملک سلام کا چې کوم دوه کتابونه دي، یو پر خوشحال بابا باندې خپل تحقیقي اثر دی جایزه ده چې د خوشحال خان د انصاف په تله نومیږي، د خپل تحقیق دی. دوم کتاب بیا د ملک سلام کا چې کوم دي پندنامه شرح دردانه نومیږي، دا د فارسی ادب زخرا ترجمه کړی دی د فرید الدین عطار یو کتاب دی. دوم شخصیت چې کوم دی برملا خان برمول، دا هغه دوه کتابونه دي، یو کتاب مکمل څلوري دی چې شاوخوا 1304 اتیا څلوري دی پکښې دی. دویم کتاب بیا د سپین پښتون په نوم باندې دی، هغه هم شاوخوا 1300 مخه کتاب دی، شاعری ده، د اولسی رنگ خپل سټایل شاعری شویه ده په دې کې د غزلی نظمونه او دغه پکشي دي څه ترجمه د انګلیش ادب منظومی ترجمه پکشي دي نو په دې حواله باندې نن دا غوند راغوستل شوی ده یو د ملک سلام ملک عبدالسلام کاکر صاحب ورمزای دی ملک دی دویم برملا خان برمول صاحب مندوخیل دی ممیزای دی د خپل پښه مشر هم دی نو پر دوی باندې دا سیمینار روان دی
لیکوال برملا خان برمول د دوه سپیڅلی او دوه ویړلی ستاین غونډه پاړه خپل هم صدا سوای
دا خو د خلکو کور ودان چې د خپلو مړو یاد ژوند دی او مړ په زمندنې وسایل مړ په زمندنې باندې د لوی ویاړه کوي او مړ په خپل بس سم هغه په زرم راغلي دی هغه تقریبا لیکلي دی یو د امن د خوشحالي د تر مشرقه تر مغربه چې خدای امن جوړ کړي او یو خوشحالي راولي او په دنیا کې امن خپور شي د دغه ارمان هم دی دا یې ارمان د پاره د عمر تر کې نو په دې کې خپل ډیر خوشاله چې مرسته دا بیا راکې مرسته دا کیسم تر ځونه پر موږ کې چې موږ راوښتل او موږ په ځمنده دا موږ په ورځ جوړ کې نو خدای پاک دې دوی ته خوشحالي ورکړي خدای پاک دې دوی ته پرزوونه ورکړي
لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ وای چې په کار هم دادا چې د لیکوالانو په ژوند ستاینه وسی
یو شاعر وای په کومونه کې پزمن قدردانی پښتانه چې کله مړ څه قدردان دا خلکو قدردان و رحمان قدردان و خوشحال خان قدردان و دا چې نور قدردان خلک ترسیوي دي خو هغه وخت د هغو هم قدر نه وسو نو شا په قدر ورته کتلي وو نو کام ورته کتلي وو نو زوی ورته کتلي وو نو تربور ورته کتلي وو چې څه وخت مړ وس دا قدر اوس معلوم س کار په کار په کار په کار څلور سوه کاله اوس د خوشحال قدر کې کمی نه دی راغلی زیاتوب به راغلی وي کمی نه دی راغلی نو زه دا محسوسوم چې دغه کم پروګرامونه چې روان کړي چې دا په داس ملک کې ضرور وو نه په دغه ملک کې ته کم زه پر صلاحیت دی په دغه کم صلاحیت دی که چیرې دغه صلاحیت زه ووینم نو باید په ما کې کمی وي زه به له هغه څخه څه راواخلم د ده له خبرو به زه په ځان کې څه راولم بیا که په ما کې څه وه هغه به دی ورولي زه خو دغه ښه محسوسوم چې دا ښه پروګرامونه دي چې په دغه خلک ضرور وي نه پزمت سره خبرې وي په سودو په تاوان سره خبرې وي
په غونډه کې مشاعره هم تر سره سوه چې شاوخوا پنځو شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل
لاس په دواړه هیڅ په تندې ورته خوا په چې نراسي مېلمانه خلک او ما او تاسو دواړه د رنګ کوي ما او تاسو دواړه د رنګ کوي دوی د لا پیدا کې تر موږ ښه خلک
إِلَّا تَلَقَّى عَسَكَ جَوَسْمِيَ دَرْجِنَا فَاسْتُنَا لَوَنْدِنَا فَاسْتُنَا لَوَنْدِنَا
خیبر پښتونخوا څخه دراغلی میلمه اسپانیار خان خټک کټک ډانس هم د دې غونډې برخه وه چې د برخوال لخوا ډیره ستاینه وسوه سمد شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمد شبنم پر راپور کې مو واوریدل چې خراسان ادبی کاروان د عبدالسلام کاکړ او برملا خان برمول په یاد سیمینار جوړ کړو دواړه د پښتو ادب ویاړلي او غښتلي ادبی شخصیتونه دي چې چاپ او ناچاپ اثر لري ادیبان چې کوم ادب تخلیقوي هغه کله کله دومره پیاوړی او زورور وي چې د خپل قام تر څنګ نور قامونه هم خپله سرمایه ګڼي د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې لیکوال رسول حمزه توف هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې هنر لکه خوشبو په نړۍ کې خپور شوی او زما داغستان په نوم کتاب خو یې د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی دی موږ د دې خولي کتاب د ویبلې برخې ژباړه تاسو لپاره خپرېدو ته چمتو کړې ده. تاسو واورئ چې په ختمې دوبه د مجلې دا غنه هم پاتور رسیږي. داغستان ادیبان په لسو ژبو کې کتابونه لیکي، خو دا کتابونه په نهو ژبو کې خپریږي. په دې صورت کې هغه خلک بیا څه کوي چې په لسمه ژبه کتابونه لیکي؟ او دا هم یوه مهمه پوښتنه ده چې دا څه ډول ژبه ده. دا لسمه ژبه هغه خلک کاروي چې خپله مورنۍ ژبه یې هغه که اوار وي، تات وي او کلاک هیره کړې وي، خو بله کومه ژبه هم تر دې دمه سمه نه وي یاده کړې. نو دا نو بیا هغه خلک دي چې په یو وخت په دوو چوکیو کې نیم نیم ناست وي. که په کومې بلې ژبې مو د خپلې مورنۍ ژبې پرتله زیات لاس پر وي، نو ډیر په شوق سره په هغه ژبه کې تخلیقات وکړئ. که په کومه بله ژبه کې دومره وارد نه یاستئ، نو بیا په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکل وکړئ، خو د خدای دپاره په کومه لسمه ژبه کې د لیکلو هڅه مه کوئ. زه بې شکه د لسمې ژبې مخالف یم. ژبه باید د یو لرغوني میراث نه برخمنه وي. د هغې عمر باید زرګونه کاله وي، ځکه ژبه یوازې په هماغه صورت کې د دې جوګه ګرځېدای شي چې پکې تخلیق وشي. واضح ده چې ژبې بدلیږي را بدلیږي، خو دا تبدیلی داسې وي لکه ونې چې هر کال پاڼې بدلوي را بدلوي. ځینې پاڼې وچې شي او را وغورځیږي، د هغو پاڼو ځای بیا نورې نوې پاڼې ونیسي، خو ونه بیا هم په خپل ځای ولاړه وي. په دې ترس کې کلونه تیریږي، او د هر تیریدونکي کال سره دغه ونه لا نوره ځواکمنه، لوی او ښایسته شي او میوه ورکول پیل کړي. زه خپل نظمونه او کتابونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هغه میوه ده چې د اوار ژبې په وړه خو لرغونې ونه باندې ټوکېدلې ده. خوبونه ډیری وخت عجیبه وي. بیګا ما هم یو خوب لیدلی، د مرګ خوب، د خپلې مړینې خوب. غرمه وي، تیز لمر وي، ځلیدونکي غرونه وي، زه یم په ټټر په مرمۍ لګیدلی یم. د زخم له وجې سا اخیستل راته قیامت ښکاري. هلته په سنگ کې سین بهیږي، هغه زما له حاله بې خبره، خو زه د خپل وطن په ځمکه پروت یم او له خاورو سره خاورې کیدونکی یم. زمرم خو څوک رانه څه خبر دی؟ زما خخولو لبه دلته څوک راځي؟ پاس په هوا باخه تاویږي را تاویږي، په نږدې دره کې څه شور ماشور دی. هیڅوک زما له غمه نه مري، زما په بې وخته مرګ نه ژاړي. نه مې مور شته، نه ملګری، نه حبیب. د کرایې ساندګرې هم نه ښکاریږي. نو داسې په یوه ویرانه واده کې زما د ژوند ډیوه پړقیږي، خو یو ناڅاپه له سنګلورې را درومي د لارویو ډوبیدونکي آوازونه، زما په وګونو کې د خپلې ژبې لفظونه ازانګي کوي. زه په توده ځمکه د مرګ په حال یم، خو دومره دا چې خپل وطن کې یمه او هغه زما له حاله ناخبر لاروي. په خبرو خبرو کې وړاندې درومي، هغوی د یوې ښکلې ښځې کیسه کوي چې له ټولو خلکو نه احمقان جوړ کړي. د ژوند او مرګ په دروازه کې زما د غږ ښایسته ښایسته لفظونه د ژوند اوبه په کنډولي کې ښکاري. زما لپاره هم دومره درمل کافی دي. د نورو خلکو ژبې هم د ژوند د اوبو په شان دي، د هغوی حق کې دي، مهمې ډېرې. که زما ژبه سبا مري نو ښه ده، زه د نن مړ شمه چې دا نه وینم. ما ته مې خپله ژبه مهمه ده. خلک دې خیر دی دا حقیره ګڼي. د نړۍ لویو محفلونو کې دی خیر دی که څوک په ژبه نه راولي، زما په زړه کې خوسیږي کنه. زه اکثر داسې وهمونه لرم، زما د قام دغه بچی بګینی زما لمړی نه ورستا د محمود خسته کلام نور ژبو تشباړی کنه په مقدر کې زما سلی کلی زما اوار زما خسته خستو کې ژبا زما ارمان دی چې په خپل ژبا ادب تخلیق کړم بیا آرام وې دشم سپښوندون او بی پایان نړۍ هم مینیم د آدم زویا ستا د زمې نړۍ په هر سنډ زما مینه راځي هو تر ټولو زیاته مینه لرم د شوروي اتحاد لزمکه سره خو زما مورنۍ ژبه آوار ده زه مطرب زه شاعر یم زه په ژبه سندرې زمزمه کوم له چکوتکا تر بالټیکه خورا ټول زمکه را باندې ګرانه ده زه به د دغې زمکې په قدمونو کې د زندګۍ قربانی هم ورکم یوازې دومره وړه هیله لرم له مړینې وروسته د لحد لپاره دوه ګزه زمکه چې به ماله راکوي هغه د خپل کلی کې راکړي ماله سکه د کلي ماشومان چې کله زما له شناختې سره ودرېږي یو بل ته وایي به په فخر باندې دلته زموږ هغه رسول ویده دی د حمزه زوی زمونږ ویاړ ویده دی له خپلې کتابچینه په یو غرنی کلی کې یو هلکو چې غوښتلې له یوې روسۍ جلۍ سره واده وکړي خو مور او پلار یې ورسره نه منله هغوی د دې واده سخت مخالف و داسې ښکارېده چې د هغې نجلۍ هم د کلیوال هلک سره ډېره زیاته مینه وه ځکه چې یو ورځ هغه ته یو لیک استولو چې په اوارۍ ژبه کې لیکل شو هغه زر تر زره لیک خپل مور او پلار ته وښود د هغوی اول خو باور نه راته خو بیا دومره خوشحاله شول چې په هماغه شیبه یې زوی ته د دې جلۍ سره د واده کولو اجازه ورکړه د خپلې کتابچینه د یو ادیب لپاره ژبه هم دومره مهمه وي لکه یو کروندګر ته چې ځمکه مهمه وي په هره خوشه کې دومره دانی وي چې شمیرل ګران وي خو که کارګر د تنبلو په شان غلی کینی خپل فصل ته ګوري حرکت نه کوي نو یوه دانه غله به هم ترلاسه نه کړی شي کله چې فصل تیار شي اول لو کیږي ګیډي جوړیږي درمن جوړ شي بوس او دانې سره بیل کړل شي بیا دانې اوړه کړل شي خو خبره دلته هم نه ختمیږي اول باید اوړه واغږل شي او بیا چرته ډوډۍ پخولو وار را رسیږي خو دلته په دې ټوله پروسه کې یوه خبره باید کله هم هیره نه کړل شي چې که د ډوډۍ ضرورت هر څومره هم ډیر وي خو ټوله غله کله هم نه وي ختمول پکار کروندګر تل تر ټولو ښې دانې د تخم لپاره بیلوي له لفظونو کار اخیستونکي ادیب هم د یو کروندګر په شانتي وي خلک وایي یوه ډله ماشومانو یوه ونه پرې کړه او په خاخونو یې چې د خارونۍ کومه ځاله وه هغه یې هم ورانه کړه پوښتنه وشوه ونې ای ونې ته هغوی ولې پرې کړې ونې وویل ځکه چې ما هغوی ته څه ویلی نه شول له خارونۍ پوښتنه وشوه خارو خارو ستا ځاله یې ولې ورانه کړه هغې ورته وویل ځکه چې ما به ډېر شور کولو خلک خو دا هم وایي چې لفظونه د باران په څیر وي د لومړي ځل باران د رحمت باران وي دویم ځل ګټور وي درېیم ځل غنیمت وي او په څلورم ځل هم دا باران چې یو وخت رحمت و په لعنت بدلیږي نور بیا د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې